اوردونکو ستړي مشي دا مشال لډیو دا زم تاسو قربا سره لمومن وخت په پیښور کې 12 بجې په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. د سر موضوع بعد کورمې د امنیت توي د غراز په بلوچستان کې هم چې کوم حالات روان دي پر هغه تاسو ته هم رپورت درکو. دینا علاوه د پاکستان کې د هړتالونو د غراز د امنیت په موضوع نور راپورونه هم لرو. تر هڅه مخکې له عبدالله کاکړ د سات تازه خبرونه
سرټکی د منځنۍ کرمې اوسیدونکو وای پسې مکی د وسلوالو خلاف عملیات کېدو په صورت کې او بخښې د وسلوالو خلاف کېدو په صورت کې ورته هغوی دړکې ورکوي. د پاکستان خبریالان اتحادیې ویلي چې چارواکو لخوا د کوټې پریس کلب مشر ته ورکړل سوې هغه امر غندي چې د ضلع انتظامي اجازې پرته به هیچا ته د کانفرنس یا سیمینار کولو اجازه نه وي. د اګست پر 28مه د یوکرین پر دوو سیمو د روسیې په تازه حملو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل. د منځنۍ کورمې اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د وسلوالو ضد کېدو په صورت کې ودوی ته هغه وسلوال دړکې ورکوي. د کوچي سیمې یو سیاستوال خواجه ناهید پرون په صده کې د امنیت په اړه د یوې غونډې پر مهال وویل که د سیمې خلک د وسلوالو خلاف سي نو هغوی یې نه پرېږدي او که ویرې ورسره یو ځای اوسي نو بیا به یې پوځ پر ضد اقدامات کوي.
دا په چیت پوسټ کې حمله کیږي د فوجي مرګي کې ایف سی والا مرګي کې غایم اورور دی موږ مزامات اته موږ دې خلاف پایو چې دا د ویلې کې بونو مات په سنټر کوم کې چې کوم تقریبا یی خلک د خل کوم هغه ډیپریشن مریض او خلک ټول غریبونه واجه څه ده واجه دا ده کته طالبانو سره حمایت وکړي یا دا خل نه پریږدي کړي دوی وایي چې
پرون په صده کې د امنیت په اړه په جوړ شوې غونډه کې د سیمې مشرانو مدني فعالانو سیاستوالانو او نورو ګڼو خلکو ګډون وکړي. خو په کورم کې د اګست پر 15مه یو پوځي چارواکي کرنل سویل بابر یوې غونډې ته وویل چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. د پاکستان د خبریالانو اتحادیې ویلي چې د چارواکو لخوا د کوټې پریس کلب مشر ته ورکړل سوی هغه امر غندي چې د ضلع انتظامي د اجازې پرته به هیچ چا ته د کانفرنس یا سیمینار کولو اجازه نه ورکوي. پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټس مشر افضل بټ او سیکرټري جنرل ارشد انصاری پرون په یو بیان کې ویلي چې د کوټې د انتظامی او ډیپټي کمشنر لخوا دغه اقدام په هیواد کې د بیان او رسنیو ازادي تروړي چې دوی یې ردوي. په بیان کې د پریس کلب په شان ځایونه د احترام غوښتنه سوي چې په وینا یې په هیواد کې د بیان او رسنیو د ازادي د ساتنې او پرمختګ لپاره جوړ شوی دي. د پاکستان ډان وسپانډي کړي چې د کوټې ډیپټي کمشنر لخوا د کوټې پریس کلب ته پراستول شوی نوټیفیکیشن د اګست 28مه نیټه لیکل شوی ده. د وسپانډي په خبره په دې کې لیکل شوی دي چې د امن او امان اوسنی حالت ته په پام یو سازمان یا ګوند اجازه نه لري چې د ضلع انتظامی له اجازه پرته په کوټه پریس کلب کې کانفرنس یا سیمینار وکړي. د کوټې ډیپټي کمشنر د پی ایف یو جی د بیان او د رسنیو د خبرونو په اړه لاڅنه دی ویلي. د بداسال کې دا چې له پاکستان ازادي غوښتونکو وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د اګست 15مه یو شمیر حمله وکړي چې پکې د حکومت په وینا د امنیتي ځواکونو په ګډون 30 کسان ووژل سو او ځینو رسنیو د چارواکو له قوله د مړو شمیر شاوخوا 50 زیات کړی دی. په سواد کې چارواکي وایي چې په لاسي بمبرید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او بل زخمي شوی. د سواد پولیسو مشر ډاکټر زاهد الله او ځایي اوسیدونکو وایي چې بیګا شاوخوا 11 بجې د منګوري پر بڼ تاڼې ناصرګند وسلوالو د لاسي بم حمله وکړه چې پکې دوه پولیس سرتیری ژوبل شول. دوی زیاتوي چې ټپیان روغتون ته یوړل شول چې پکې یوه د سختو ټپونو له وجې ساه ورکړه. تر برید وروسته د پولیسو او وسلوالو ترمنځ شاوخوا نیم ساعت پورې جګړه وشوه. د سواد د پولیسو مشر خبریالانو ته د واټس اپ پیغام له لارې د دې پېښې پخلی کړی. تر دې وړاندې د اګست 14مه هم وسلوالو د سوات په مټه سیمه کې یو پولیس سرتیری وژلی و. په سیمه کې زیاتېدونکي نامنیو ته په پام د سوات قومي جرګې د سپتمبر پر 8مه نیټه یوه لویه غونډه اوربللې ده. د ډیری اسمل خان په کولاچی سیمه کې وسلوالو پرون د پاکستان فوجي افسر او دغه د کورنۍ درې غړي تښتولې دي. تښتول شوی فوجي افسر لیفټنټ کرنل خالد نومیر چې لاغه سره یو ځای یت بورونه آصف او فهد او یو وار وراره ابرار هم وسلوالو لزانه سره بیولې دي. لیفټنټ کرنل خالد د پاکستان د فوج حاضر سرویس افسر دی. په سیمه کې استخباراتي چارواکو مشالډو ټولې چې د پاکستان د فوج دغه افسر د خپلې کورنۍ لغړو سره یو ځای کولاچی سیمه ته د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تللی و. ناقانونه ګرځول سوی ډلې تریکې طالبان پاکستان د پاکستان فوج افسر او دغه د کورنۍ د غړو د تشټولو ذمہواري منلې ده. د ډلې پرون مشالې ډو ته پاستول پیغام کې ویلي چې تشټول سوی کسان یې خوندي ځای ته رسولي او په وینا یې نور معلومات په زر خبر کړي. پرون د یوکرین پر دوو سیمو د روسیې په تازه حملو کې لږ لس کسان وژل سوي دي. د دونیتسک سیمې ګورنر ولادیمین فیلاشکین پر ټلګرام لیکلي چې پرون سهار روسیې څلور کسان وژل او په ایزمایلیوکا کې یو کور تباه کړ. نوموړي زیاته کړه چې د روسیې په بمبار کې د بخمت سیمې په چاسویار سیمه کې دوه نور کسان وژل سوي دي. د ده په خبره په دې سیمه کې ټول ټال شپاړس کورونه او دوه دنګو ودانۍ ته هم زیان رسېدلی دی. د خارکیف څارنوال ویلي چې د روسیې ځواکونو د کوپیانسک پر مرکز لار شودلی هوایی بم توغولی چې پکې د درې پولیس افسرانو په ګډون څوارلس کسان زخمیان شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رډیو ورډل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو زموږ پرونه په مشال رډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د کورمې په صدق کې ځای مشرانو سیمې ته د وسلوالو په ورتګ سخت خفګان خودلې.
نن خبره د ملک مسلمان د ایمو جماعت لنګيږي ایمو سړای غوچيږي څه نه مانو مسلمان وسلوال ایوب چپیر او علاقات ونې ولې نو مسلمان وسلوال دا خبره کوله.
په دې به هم خبر شي چې بلوچستان کې د خبریالانو سازمان نن ولې غونډه کوي. دغه راز په بلوچستان کې تر وروستیو بریدونو وروسته د ټرکونو ډرایوران اندېښمن دي او د یوټیلیټي سټورونو کارپوریشن کارکوونکو نن هم په اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکړي.
نو دا صرف د یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن مسله نه ده بلکې حکومت یو اتویشت ادارې داسې په ګوتو کړی دي چې هغوی د نجکاری یا د ختمولو فیصله چې کومه دغه به حکومت کوي.
او یو شمیر افغان خزینه فعالانو د طالبانو د حکومت د وروستي قانون په وړاندې په انلاین بڑا احتجاجي کمپاین پیل کړی چې پکې دوی سندرې وایي او ټینګار کوي چې غږ به یې هیڅکله غلی نشي. نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال لړیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څنګه داسې خبرونو کې هم وردل چې د کورمې په صدق کې پرون د ځای مشرانو مدني فعالانو سیاسي غړو یو غونډه شوې چې پکې هغو سیمو ته د وسلوالو د بیا ورتګ جاج اخیستل شوی. د غونډې ګډونوال وایي د سیمې امنیت له څه مودې راهیسې بیا خراب شوی چې خلک یې اندېښمن کړي. دوی زیاتوي چې کله پوځي عملیات شوي وو نو هلته هر څه پوځ ملیشي او پولیسو په واک کې واخیستل. نو بیا پوښتنه دا ده چې وسلوال څنګه بیرته دغه سیمې ته ورغلل. بلخوا چارواکي وایي چې ډېر زر به د سیمې امنیت یو ځل بیا بحال کړي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال طارق اورغزیا راکوي.
د کوچي اوسیدونکو او سیاسي غړي خواجه نهید یاد غونډې ته پر اتوشتمه غس ویلي. منځني کورمې ته چې کله نه وسلوال ورغلي مقامي خلک نه پوهیږي چې څه وکړي. کا ورسره کیږي پوځ نه پرېږدي او کا ورته انکار کوي بیا دړکه ورکول شي او دا هم سوچ لري چې دا پریشان په بهانه چرته بیاي لغپل سیمونه بسي.
موږ سيز د کومه بدمنی په سنټر کورم کې شروع شوې ده. د کومه هول ته په سنټر کورم کې شروع شوې ده. تاسو د پچې پوسټ کې حمله کیږي د پوجي مرګي کې اف سي ولا مرګي کې غایم اورور ده. موږ مزامات اته موږ دې خلاف پای چې دا د ویلې په نوم اچي خوایوا کې څور کې شته ده. چې کوم التا په سنټر کورم کې چې کوم تقریبا یی خلک دل چې تاسو ته پاتې وي تاسو خلکو ته کوم تکلیف ده. ا خلکو هغه ډیپریشن مریضو خلکو لا غریبونه واجه څه ده واجه دا ده کته طالبانو سره حمایت مخالفت کوي یا دا خل نه پریږدي کله دوی حمایت کوي.
په منځني کورما کې ل جون میاشتې سه د امنیت وزا خراب شوه. په سیمه کې نه یوازې پر امنیتی سرتیرو وسلوال بریدونه روان دي بلکه هغلته عام خلک هم په نخ کړی شوی. په سیمه کې د صورتحال د وسلوالو تر بیرته ورتک پس راجوړ شوی. په پړه چمکني کې د مقامی خلکو تر مخه دا وخت بابرټن مانه پیاندې نختر پانه خلکړي د ادمیر کله سدو نواګې ډبډو سترتوي او پر یوشمیر علاقو د وسلوالو عملداري قائم ده. په یاد علاقو کې نه یوازې وسلوال آزاد تګ راتګ کوي بلکه هغوی چک پوسټي جوړ کړي او بل خلکو ته سزاګانې هم اورول کیږي. په سیمه کې وسلوالو د پړچمکنی دوه مقامی کسانو ته د امنیتی ادارو لپاره د جاسوسي په تور د مرګ سزا ورکړې. په غونډه کې شامل د خودت خیلو ملک نور رحمان ویلي که حکومت خلکو ته تحفظ نشي ورکولی نو عسکر دې لسیمې وباسي چې په خپله حفاظت وکړي او امنیت ورته بحال کړي.
نن خبر د ملک مسلمان د ایمو جماعت لنګیږي، ایمو سړی غوچیږي، سچا نمان نمو اسلام اگر چپی رو علاقہ تو نہیں بولے نمولو ما وصلو دو 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 خبر ہے کولے مگو کمان دا پر زور سرا مطلبا کو اسے کہ آمن روستل شی پا آمن آمن روالا کہ نشی روستل مکو بایلو چلکا تنگی گدارا ماسی پرگی دا مو پیگی مکو پیگی
پا منزانی کرما کے دا وصلوالو پر زید دا اپریشن ماموزے تعمیر وطن او کوئی سفید پناما سو وارے پوزی عملیات شوی. په 2013 کال کې چې کله د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل شول نو په زرګونه کورنۍ له خپلو کورنو ووتلې او د کډوالۍ ژوند شروع کړو. په 2013 کال کې تر پوځي عملیاتو په زیاتره خلک بیرته ورستانه کړی شول، خو یو ځل بیا د وسلوالو ورتګ د سیمې امنیت ته خطر پیدا کړی. د سیمې اوسیدونکو او مدني فعال ورخمین خان د چهارشنبې پرز غونډې ته ویلي که حکومت غواړي چې یو ځل بیا علاقه ورته پرېږدي نو داسې نشي کولی ځکه چې مخکې هم پوځي عملیاتو شول خو فایده یې ور نکړه او اوس هم وسلوالو د ختمېدو گمان نہ لری
ستے وجہ کی اپریشن کوي آکا دروازي اکر تا خلي کوي مو بتلي بون اخر سي اپریشن کو خدا خوازي خدا ته دخ کلي کو تا بتلي بون ته چې دي مو خپل جو سي تويلو بیا ته چې بل ته سبب به تدي دروازي ساده به تخلي کوم تو سي اسا تي سوال مو ا کو سي مو په ساختو په نار مخبرو ام نر ولي نو مشرانو ته ته دلې نه سم مو نه مخ به تمر کې کې مو نه مخ به کو به دي دي بس تل طریقا جوړه کوي مو په سراو ځوانون
بلخوا په دغړه د پوسټ تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو پر 15 اگست د یوسل دیارلس وینګ کرنل سهیل بابر یوې غونډې ته ویلي ول د علاقې خلکو سره هم دومره فکر دی څومره چې ورسره د خپل یو سرتیری دی. بابر ویلیو په سیمه کې د خلکو حفاظت او امنیت ساتلو ذمواري ور په غاړه دی. پوځي چارواکي دا هم ویلي وو څوک هم شرخوروي غواړي چې اولې پوهه کړي خو که نه پوهېږي نو د سمولو نورې طریقې هم ورځي. د هغه په خبره ډېر زر به د سیمې امنیت بیرته قائم کړي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال رادیو ته غوږ سئ. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان خبریالانو سازمان د بلوچستان انتظامی هغه حکم غندلی چې د کوټې پریس کلب ته یې ورکړی دی. پاکستان یونین اف جرنلسټ پرون په یو بیان کې ویلي چې د کوټې ډیپټی کمشنر د پریس کلب مشر ته نوټیفیکیشن استولی چې په کې ویل شوي چې په پریس کلب کې هیڅوک د انتظامی له اجازت بغیر کانفرنس یا سیمینار نشي کولی. انتظامی د دې اقدام وجه د بلوچستان امنی خودلی. د خبریالانو سازمان نن غونډه وربللی چې پکې په دې اړه تګلارا جوړوي. نور تفصیل له کوټې د یوټرین په دې راپور کې.
دا حکم چې د کوټي د ډیپټي کمشنر لخوا جاری شوی دی، سعد بن اسد پر دې باندې دستخط کړی دی. د کوټ ډیپټي کمشنر په هغه کې ویل شوی دی او د کوټ پرس کلب و صدر او د خالق کرین ته ویل شوی دی چې د دې وروسته چې کوم سیمینار یا پرس کانفرنس یا کانفرنس یا کاغه سیاسي جماعتونه وي او کاغه د وی تنظیم یا د ډل لخوا کیږي نو داغه د پیشګی یعنی لمخه به ان او سی یا اجازت ډیپټی کمشنر سره اخیستل کیږي. دغه وروسته به ودا خلکو یا ودا تنظیمو یا ودا سیاسي جماعتو ته د خپل غونډې یا د کانفرنس یا د سیمینار کولو اجازه ورکول کیږي. نو پر دې باندې د بلوچستان یونین اف جرنلست لخوا هم سخت خواشنی څرګنده شوی ده او د پاکستان فیډرل یونین اف جرنلست لخوا هم پر دې باندې سخت نیوکې شوې دي او دا عمل غندلې دي او دا د بیان د ازادي ضد بللې دي. بل پلو ته د کوچ پریس کلب د صدر عبدالخالقرین سره چې موږ خبره وکړه نو هغه دا وویل چې کله دغه ډیپټی کمشنر راغلی دی دا دویم ځل دی چې دغه ډول بندیزونه پر پریس کلب لګیږي. په دې اړه دوی نن چې دی هغه په کوټ پریس کلب کې یو غونډه راغوښته ده، په هغه کې به د بلوچستان یونین اف جرنلسټ مشران وي، د پاکستان فیډرل یونین اف جرنلسټ مشران به په هغه کې برخه اخلي. نو ده دا وویل چې موږ به دغه وروسته یو تګلار ټاکو چې آیا موږ دغه د ډیپټی کمشنر چې کوم بندیزونه دي و دې ته غاړه ږدو که د دې خلاف یا د دې ضد چې دی تحریک پیل کوو، او دا تحریک به په بلوچستان کې وي یا په ټول پاکستان کې وي. نو دغه پریکړه به نن ماپښین کیږي. خو د اورېدونکو لپاره زه دا وایم چې د جون د مئی په شلمه نیټه هم کله چې د بلوچ اگزیکټیو کمیټې لخوا په پریس کلب کې یو سیمینار کېدی، هغه وخت و پریس کلب ته هم تالی لګېدلې وې. نو دغه وروسته بیا بلوچستان یونین اف جرنلسټ او کوټا پریس کلب چې دی د دې غړو د بلوچستان اسمبلی د اجلاس یا د غونډې څخه نه یوازې بایکاټ کړی وو، واکاوټ یې کړی وو، بلکې هغه وخت اسمبلی د یو څلور کسیزه کمیټې جوړه شوې وه، هغه و دې خبریالانو ته تسلي ورکړې وه چې په آینده کې یا په مستقبل کې به دغه ډول عملیات د ځلی انتظامیه لخوا نه کیږي. لیکن د پرونۍ ورځې چې کوم نوټیفیکیشن دی یا حکم دی، هغه یو ځل بیا د بلوچستان خبریالان چې دي هغه د تشویش سره مخامخ کړي دي.
د په کوټه کې زموږ خبریال ترین تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان خبریالانو سازمان د بلوچستان نظامي هغه حکم غندلی چې د کوټه پرستب ته یې ورکړی دی. پر دې باندې دې سره نن سهار زموږ همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړې.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اوسونکو په بلوچستان کې د اګست 15 او 16 بریدونو د هغه ټرکونو چلوونکي اندېښمن کړي چې له هغې صوبې کراچۍ او پنجاب ته مالونه وړي. دوی وایي حکومت دې زر تر زره امنیت برابر کړي، خو که داسې ونه شول نو د مالونکو ګاډو کاروبار به ختم شي. له پاکستانه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنګېدونکې وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په دې حملو کې ګڼ خلک ووژل شول او لسګونه ټرکونه وسوځېدل. پاکستان چارواکو وعده کړې چې د امنیت لپاره به د وسلوالو پر ضد ټینګ ګامونه اخلي. بشیر ګواښ د رایټرز او فرانس پریس اجانس راپورونه پښتو کړي، راځي چې په ګډ توګه شو.
په بلوچستان کې چارواکي د لوی ولارو د خلاصولو لپاره د هغو ګاډو په لری کولو بوخت دي چې د 15 اگست او 16 اگست د وسلوالو په بریدونو کې سوځېدلې دي. په دې حمله کې په لسګونو ګاډي او د اورګاډي پټلې ویجاړې شوې دي. رویټرز خبری اژانس د چارواکو له خولې ویلي چې له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنگیدونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په دې بریدونو کې خواوشا اویا کسان وژلي چې نیمایي ولسی وګړي دي. خو دغه ډلې د اګست په 18 په خپله خبر پاڼه کې وویل چې په مساخلو کې له بسونو د دریش کته کړو او وژلو کسانو شناختي کارډونه یې کتلي وو او هغه د پوځي ادارو اړونده کارکونکي وو. دا ډله داوه کوي چې لسلو ډیر پاکستانی سرتیري وژلي، خو د پاکستان پوځ د اګست په 18 په بیان کې وویل چې 14 سرتیري یې وژل شوي او 21 وسلوالې له منځه وړي دي. د دواړو خواو د داوو تصدیق په آزاد ډول نشي کېدلی. البته د هغه څه چې تصدیق یې کېدلی شي هغه د تجارتي مالونو د وړونکو ډرایورانو په وینا ویره ده. د نذیر احمد په نامه یو ډرایور وایي له غریبۍ مجبور دی چې له خطره پر ډکو لارو سفر وکړي.
بالکل خوف محسوس ہوتے ہیں جب یہ ادھر ڈاڑے ہفتے اندر آتے ہیں تو یہ
ویرا خو ڈیر وی دا غرنے سیمی دی مگ احتیاط کو سو گاڑی د قافلے پر شکل رازو د بدامنے پیخ کیگی مگ بسو کو کیا
کریں. د ټرکونو اکثره ډرایوران له بلوچستان سکاره کجوري وچا او تازه میوه کراچۍ او پنجاب ته وړي. خو یو موټروان عبدالرحمن وایي چې که بدامنی همداسې روان وي نو کاروبار به یې په ټپه ودرېږي.
اگر اس طرح کے حالات رہے تو کون آئے گا بلوچستان؟
کہ حالات ہنداس وی نو چوک پر آسی بلوچستان تے ہی چوک نہ راضی. حالات شنہ دی، ہر کس وائی کی حغلتا نو ارزم، حالات دیر زیاد خراب دی
اور حالات بہت خراب ہیں.
پا بلوچستان کے لتیرو دو کلنو رہی سی دا بلتن پالو وصلوالو بریدونا دیر شوی دی.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوی د حالاتو جاج اخیستو لپاره د اګست په 18مه کوټې ته ورغلی و. هغه ویل د وسلوالو د ځپلو او امنیت سم ساتلو لپاره کوټلي ګامونه اخلي.
هم سب اوس میں غمگین ہیں.
موږ ټول په دې واقعاتو خفه یو. دا پیښې د زغملو نه دي. خو د ملک لپاره ښه خبره دا ده چې ولسمشر، وزیر اعظم او د پوځ مشر ټول د بلوچستان په اړه اندېښنه لري. دوی د حل موندلو په لارو کار کوي.
په بلوچستان کې ګڼې مذهبي او بیلتون پالي وسلوالې ډلې فعال دي. د رویټرز خبری اژانس په خبره په دوی کې تر ټولو خونړی هغه بلوچ لیبریشن آرمی ده چې پاکستان او امریکې د ترهګرو په لیست کې اچولې ده. د اګست د 15مې او 16مې بریدونه په څو کلونو کې د دې ډلې تر ټولو خونړی هغه بلل کېږي چې یوې ځانمرګي بریدګری ښځې هم پکې ګډون کړی و.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
لدمې مخکې تاسې د بشیر ګواښ نه راپور اورېدو چې په بلوچستان کې د امنیت پر موضوع باندې بو. اوس هم سوات ته اورېدونکو، په سوات کې یو ځل بیا پر پولیسو برید شوی. چارواکي وایي چې بېګا د نڅرګندو وسلوالو په حمله کې یو پولیس سرتېری وژل شوی او بل زخمی دی. لا هم د پیښې ذمواري چا نه ده منلې، خو د سوات مدني فعالانو د دې پیښې پر ضد او له پولیسو سره د ملاتړ په هدف نن په منګاوره کې مظاهره اعلان کړي. یاد دې وي چې د پاکستان پوځ ریاست په وار وار ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره ګامونه پورته کوي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
بیگا د شپې کم 12 بجې یا 11 بجې وي د منګاوري ښار بالکل منز دے کم چې بند پولیس سټیشن هم دے خوا سره تاڼه او خواته چوکیم ده. دی باندې چې دینو ناسرګند وسلوالو یو بلاسی بم بشتله، بیا دغه نه چاودنه شوي ده او دغه چاودنه کې چې دینو دوه پولیس اهلکار چې دینو غچو بل شو، یو په کې دینو وروسته بیا په هسپتال کې ساور کړه. خو چاودنې درز نه وروسته چې دینو پولیس او بیا دغه ډېر زیاتې ډزې کړې دي او بیا چې دینو هوایي فایرنګ شوی دی. دغه ځای کې چې دینو موټرې ګاډي دا چلیږي آبادیم خواته ده، نو دین وروسته چې دینو بیا صورتحال ده چې پولیس په ډېر شمېره سره دغه سیمې ته ورغلي دي. او د سوات پولیس مشر ډی پی او ډیسټریک پولیس افیسر زاهد الله بیا وروسته رسنو ته وویل چې دغه کې یو پولیس اهلکار هغه وفات شوی دی، هغه مړ دی. او بیا چې دی نو یو جو بل او دغه علاقه د پولغه کې هغهسې، خو تر دې د معلومه نه شوه چېره د برید چا کړی دی او غولي کړی دی او د دې چې دی نو هغه ذمواد لا چا په سر نه ده.
په دې حواله باندې نیاز خان مخکې په پولیسو حملې شوي دي او په دې حواله باندې دلته سیاسی پارٹیانو مدنی فعالانو څه ویلي دي؟
بالکل داسې ده چې په کله چې پاکستان حکومت په عزم استحکام اپریشن اعلان کو، نو دا غیر وروسته چې د سوات سیمه باندې شامل و چې دلته به د وسلوالو په ضد باندې اپریشن کیږي. او دا صدا چې حالات سوات کې نه و، خو په 14 اگست باندې چې کله پاکستان آزادۍ ورځ و، په هغه ورځ باندې په دوه ځینو باندې په دوو تاڼو باندې ناسرګند وسلوالو ډزې کړې، یو په تلیګرام ملم جبر روډ باندې، یو په مټه سمبټ کې، پای کې یو پولیس اهلکار وژلی شو. هغې نه وړاندې هم چې دینو اکا دکا یعنی اسې اخوا دیخوا ډزې شوې د ملم جبې په سیمه کې او د مټې په سیمه کې. دا د هغې نه بعد غټ دویم برید دی. او په دغه باندې چې دینو سول سوسایټي، بیا ولسي پاسون او سوات قومي جرګه، دی ټولو په دې باندې چې دینو سخت غبرګون ښودلی او ویلي چې دلته نه مونږ اپریشن منو، نه چې دینو د وسلوالو چې دینو سخت قسمه هلې ځلې منو. باقي ولسي پاسون چې دی بیا بیا احتجاجي مظاهرې کړي دي. بیا چې دینو سوات قومي جرګې هم په دې کې غټ غونډه وکړه او هغوی ویلي چې په اتم روان اتم ستمبر باندې په دې باندې مونږه چې دغه غونډه کوو فراخ او جرګه وکړو پای کې بچی دغه حکومت نه دا وختنی کوو چې دلته امن ټینګ وساتل شي. خو نن نه پکې دا هم دی چې نن سیول سوسایټي د سوات تمنګوري خار هغه په ټولنیزو رسنو ویلي چې په 2 بجې تاسو راټول شئ همدغه چوک کې چې دې ته نوې کلی چوک او بڼ وایي چې دا تاسو لیکبل ته غټه لاره تللی ده او دغه ځای کې مونږ د پولیس سره یووالی او د وسلوالو په ضد باندې احتجاج کوو خپل احتجاج به ریکارډ کوو چې مونږ سوات او بنګوره کې داسې هلې ځلې نه منو او خلک په دې باندې ډېر زیات خپه دی.
دا ولسمي خبريالان نیاز احمد خان تاسو ته معلومات درکو چې په پولیس باندې بیا بریج شوی دی. مشال ډیو سره اوسه
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغه سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,130 او 15,315 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
سرزو بلی موضوع تھا د یوٹیلیٹی سٹورن کارپوریشن خرکون کو نن ہم پا اسلام آباد کے خپل احتجاج تھا دوام اور کڑے دل تیرو چلور رز و رہی سے پر ڈی چوک کے پر لت وحل وختن کبھی چی حکومت د یوٹیلیٹی سٹورن د ختم ولخ پل پریکڑا بیر تواخلی بیگا پر سیاسی چاروں کے پاکستان دا وزیر اعظم صلاح کار رانا ثنا اللہ د پر لت لو مشران سارا مذاکرات وکڑل خبر علی نشول وفاقی حکومت سو رز اڑان د یوٹیلیٹی سٹورن کارپوریشن پر دو اونیو کے د ختم لو پریکړه کړې وا، خو اوس حکومت دریض لري چې د کارپوریشن ختمولو فیصله یې نه ده کړې بلکې پکې اصلاحات کوي. پر تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال گوهر مسجد راکوي.
په اسلام آباد کې د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون د ملک د بیلابیل خارونو نه د یوټیلیټی سٹور د بندولو په ضد د ملازمینو احتجاج نن په سلورم ورځ هم دوام لري او مظاهرینو د اسلام آباد په ډی چوک کې درنا ورکړې ده. یاد ادوی چې د یوټیلیټی کارپوریشن ملازمینو دا احتجاج د اگست په 25مه په اسلام آباد کې پیل کړی وو. یاد ادوی چې د اگست په 14مه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوه غونډه کې د کمیټې په سفرشونو حکومت انتظامی بوج کمولو په غرض د 15 وزارتونو او د 28 محکمو ختمولو فیصله کړې ده. ډی چوکي ورکړي درنې مشران وایي چې دوی به تر هغه پورې درنه ختم نه کړي چې تر څو پورې د دوی مطالبات منلې شوي نه وي.
کارپوریشن میں پبلک ریلیشن میں کام کرتا ہوں.
خزانے موقع نہ ملے گی اور دا سبسڈی پر مت کے موقع حکومت باندھے دا پیسوں بغایا جاتی کہ حکومت کی نہ رکھے اور جنو ملازمینو اپ گریڈیشن ہم حکومت سڑون کی وائی چھ حکومت کا پیو اڑخ دا انتظامی بوجھ دا کمولو کوششو نہ کبھی خوب بل طرف کچرتا فردی اداروں کے کارکون کی ملازمینو تپارا دا نوکرائی بندوبست ونشی نو پزرگونو خلق با بے روزگار شی.
ز ثاقب سیدیم او اسلام آباد کے اب تک نیوز دا پارا پارلیمان او سیاسی گوندونو کور کوم چمرا ہدا پرے چھ دا پاکستان یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن شن چکم ملازمین دی د هغه د یستلو معاملہ دا نو دا صرف د یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن مسله نه ده بلکې حکومت یو 28 ادارې دا سه په ګوتو کړی دی چې هغه د نشکاری یا د ختمولو فیصله چې کوم دغه به حکومت کوي. خو د یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن حواله سره هم د یو کنسلټیټیو پروسس چې کوم دی هغه حکومت اوس شروع کړی دی. خو که حکومت د یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن چې کوم دی د ختمولو فیصله وکړه نو لګ بګ یو لس زره کسان چکم دی ملازمین چکم دی هغه بد دی اثر کې نوکری نه لاس وینځي.
خو په 25 اگست د صنعت او پیداوار وفاقی وزیر رانا تنویر حسین په لاهور کې میډیا سره خبرو کې ویل دي چې یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن بند نه دی خود دې په نظام کې تبدیلی راوستل ضروری دي. تیر شپه د مسلم لیگ نون مشر رانا ثناءالله په مشرۍ کې یوې مذاکراتي کمیټۍ د مظاهرچیانو سره لیدنه وکړه، خو مظاهرچیان وایي چې د دوی مذاکرات کامیاب نشول. گوهر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غږیز نور هم راپورونه لرو، خو وخت شوه 12:00 بجې. عبدالحی کاکړ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د منځنۍ کورمې اوسیدونکو ویلي چې په سیمه کې د وسوالو د مخالفت له وجې دوی ته دړکې ورکول کړي. د سیمې یو سیاستوال خواجه ناهید پرون په صده کې د امنیت په اړه د یوې غونډې پر مهال که د سیمې خلک د وسوال خلاف کیږي نو هغوی یې نه پرېږدي او د ویرې سره یو ځای سو نو بیا یې فوج پر ضد اقدامات کوي. دا خبره دوی پرون په صده کې د امنیت په اړه جوړې شوې غونډې پر مهال کړې ده. د پاکستان د خبریالانو اتحادیې ویلي د چارواکو لخوا د کوټې پریس کلب مشر ته ورکړل شوی هغه امر غندي چې د ضلعي انتظامیې د اجازت پرته به هیچا ته د کانفرنس یا سیمینار اجازه نه وي. پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر افضل بټ او سیکرټري جنرل ارشد انصاري پرون په یو بیان کې ویلي چې د کوټې د انتظامیه او ډپټي کمشنر لخوا دغه اقدام په هیواد کې د بیان او رسنیو ازادي تروړي. ډپټي کمشنر لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په سواد کې چارواکي وایي په لاسي بمبرید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او بل زخمي دی. د سواد پولیسو مشر ډاکټر زاهد الله ځای اوسیدونکي وایي چې بیګا شاوخوا 12:00 بجې د مینګوري پر بڼتاڼه ناڅرګند وسوالو د لاسي بم حمله وکړه چې پکې دوه پولیس ژوبل شول. دوی هسپتال ته وړل شو چې پکې یو بیا سا ورکړه. ګډر اسمل خان په کولاچی کې وسلوالو پرون د پاکستان فوج یو افسر او دغه د کورنۍ درې غړي تښتولې دي. د شوسو فوجي افسر لیفټنانټ کرنل خالد نومیږي چې لاغه سره یو ځای د وروڼه آصف فهد او یو وراره ابرار هم وسلوالو له ځان سره بیولې دي. درې کې طالبان پاکستان دا خبره منلې ده. پرون د یوکران پر دوو سیمو د روسي په تازه حملو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د دونیتسک سیمې ګورنر پر ټلګرام لیکلي چې پرون سهار روسي 4 کسان ووژل او از ازمایلوکا کې یو کور تباه کړی.
خبرونه مولا مشال لډي ورول چې عبدالحق کاکړ باندې کول تاسو زما خبرونه په مشال لډي ډاٹ کام هم اورید شي. په دې مې کې یو شمېر راپورونه لرو، خو تر هڅه مخ کې راځو دي ته چې یو شمېر خزینه فعالانو د طالبانو د حکومت د ورستي قانون په وړاندې په آنلاین بڼه یو احتجاجي کمپاین پیل کړی چې پکې وی سندریو بای او ټینګار کوي چې غږ به هیڅ کله هم غلی نشي. افغان خزینه فعالانو د ټولنیزو شبکو له لارې دغه کمپاین د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هغه قانون په وړاندې پیل کړی چې 13 اونۍ نافذ شوه او پر ښځو پکې ګڼ شمېر بندیزونه ذکر شوي دي. نور په دې راپور کې
دا یو افغان خزینه فعال ده چې په یو ویډیو کې د طالبانو د نوي قانون په وړاندې د اعتراض په توګه په لوړ غږ سندره وایي. پخوانی پولیس زلا زازی د هغو لسګونو ښځو له ډلې وه چې په آنلاین بڼه یې د طالبانو له لورې د نوي هغه قانون په وړاندې اعتراض کړی چې ښځې له دې منع کوي چې په عام محضر کې خپل غږ اوچت کړي. په دغه نوي قانون کې په 15 مادو کې د ښځو او نارینه د چلند او د ژوند د بڼې تګلارې شاملې دي. د دغه قانون له مخې له کوره بهر باید د ښځو مخونه او بدنونه پټ او غږونه یې وانه اورېدل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د دغه نوي قانون په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو ترڅنګ د افغانستان له دننه او بهر یو شمېر ښځینه فعالانو هم د ټولنیزو شبکو له لارې طالبان نه غواړو او زما غږ حرام نه دی له یوه هشټګ سره ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې دوی سندرې وایي. پخوانی پولیس زلا زازی چې اوس په پولند کې اوسې په یو ویډیو کې د پیژندل شوې سندرغاړې آریانا سعید د افغان ښځو د مقاومت سندره بولي.
نو
اغل زازی فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې پر افغان ښځو دغه محدودیتونه د نه منلو دي او زیاته کړه چې افغان ښځې په دې پوه شوي چې هغوی چې له ښځو سره یې راخیستې نور نشي کولی د مذهب او کلتور په نوم د دوی له بشري حقونو څخه انکار وکړي. د نوموړې په خبره د ښځو غږ به چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي هیڅکله غلی نه شي. په یوه بله ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې او ویل کېږي د افغانستان دننه اخیستل شوې یوه ښځه په داسې حال کې سندرې وایي چې له سر څخه تر پښو پورې تورې جامې اغوستي او مخې هم پټ دی. دا وایي تاسو د نامعلومې راتلونکي لپاره زما غږ غلی کړی، تاسو زه په دې جرم چې ښځه یم په کور کې بندي کړی یم. یوه بله ښځه په یوه ویډیو کې شعار ورکوي چې د ښځې غږ د عدالت غږ دی. د دې نوي قانون په 14مه ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی. د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بلل شوی او همداراز د ښځو په آواز کې سندرې، نعتونه، قرات او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پر دغه قانون نیوکه تکبر او د شریعت ناسم پوهاوی په ګوته کوي. طالبانو د خپلې سباندې درې کلنې واکمنۍ په ترڅ کې د ښځو او نجونو په وړاندې سخته تګلاره غوره کړې. هغوی له شپږم ټولګي پورته زده کړو، ډېرو کارونو او په ټولنه کې له فعال ګډون څخه منع شوي چې ملګرو ملتونه هغه له جنسیتي اپارټایډ سره انډول ګڼي. ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دغه نوی قانون غندلی او ویلي دي چې هغه پر ښځو فشارونه لا زیاتوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر ترک د سشن مې پورس پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د ده په خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغې ویاندې وویل ښاغلی ترک دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملو وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېره اونۍ نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له عام محضر څخه لرې کوي، غږ غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر داسې سیورو بدلوي چې نه غږ لري او نه څیره.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته هغه څه د می مخکې تاسې د نوریاست نوري راپور ورېدو چې په افغانستان کې د خزو د بندې په خزو د بندیزونو او هغه ته د اصل عمل په اړه باندې وو. اوس ردو یو بل راپور ته د خوز د تڼیو ولسوالۍ او د حصارک د لری پرتې سیمې اوسېدونکو د سړکونو له خرابوالي، روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او کرکې لپاره د اوبو له کمښت شکایت کوي. که څه هم په تڼیو کې په تیرو دوو لسیزو کې د بیا رغونې د پام وړ کارونه شوي، خو دا پراخه ولسوالي د حصارک په شان ډېرې داسې سیمې هم لري چې خلک یې په هره برخه کې ستونزې لري. بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې د دوی ډېر پام په تیر کې له بیا رغونې بے برخ سیمو ته دی. تفصیل په دې راپور کې
د خوست د تڼۍ ولسوالۍ په لویدیز لوري کې د حصارک د پراخې سیمې اوسېدونکي د ژوند بهیر په بیلابیلو برخو کې له یو شمېر ستونزو کړېږي. وایي په تېر کې په ځانګړي ډول دوی ته د پام وړ کارونه نه دي شوي او یادې سیمې ته اساسي سړک هم نه دی جوړ شوی. د تڼۍ د حصارک د سیمې دوه تنه اوسېدونکو عزیز او اکرام الله مشال راډیو ته وویل
دا د سوراخ کلی تاریخي سیمه ده، موږ ته باید سړک منظر شي. موږ ډېر مشکله سره مریض بزور تر سره، یعنی چې مریض ور جوړ شي په ګنټو مزال نه مده که سړک پیښ شي موږ په نیم ساعت کې سوا شو رنګی وشي تی روزي نو په دې وخت کې ډېرې خراب ستونزې جوړېږي.
موږ ته کورینه نه دي شوي د سوراخ کلی ده، موږ اترافه کې کلی دی، موږ ډېرې ستونزې سره مخامخ.
دا تنهیز ده ساره کوسیدون کی په خپل نګدی سیمکیل روغتیایی خدماتونو به برخی دی او د خوستر خاره ورته تاګ را تاګلستونزو ډاک دی. د دې سیمه اوسیدون کی چې تر دې را پوکرنه بوختی د بندونو او چکډیمونو د نشټن لکبله د زمکو د اوبول لپاره بارانونو ته سترګي غړوي. د تنهیز ده ساره دوه تن نور اوسیدون کو شباب او قدرت الله ول
میګو وسوراخ خلای او خانکای تر خل دغه درای څلور کلی یو کلینیک لري او دغه د کیزو شاته دای په للمای کې کلینیک تسلویر کلی وی بدلتا میک تا مشکل جوړ شي ماریز وی بول شوی دغه تر میک ډیر کو تکلیف وی
دا غزی کې میګو دا جوور شول مثال غنم شول لوبیا شو دا پسلونه خ کیږي خو موږ مثال چې ډیر د ستونز سره مخامخ یا غادي به کمخته چې مثال اکثر وخت دلته د باران لا موږ دغه منځکه پڼو بس د نور او ډیر کم دي
بلوري ته ځای مسؤلین وای په تیر وخت کې د بیا رغونې د بهیره محروم سیمو د اوسیدونکو لپاره ځانګړي بودیجه منظوره شوی او په نږدې راتلونکي کې به فنی او تخنیکی ټیمونه سروېګانې پیل کړي د ولایت دفتر رئیس رحمت الله صبحمن وایي
ان شاء الله خصوصا هغه سرحدي ولسوالۍ چې د خدماتو څخه بې برخې دي لکه سرحد سره نږدې دي اوس مثلا د کلینیک د روغتیا په برخه کې د پاکو اوبو د رسولو په برخه کې د تعلیم و تربیې په برخه کې همدارنګه د مخابراتو په برخه کې ان شاء الله ورته خاصه توجه لري او په لنډ وخت کې به د دغو ساحونه سروې کوي
که څه هم په تېرو دوه لسیزو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ډاډمن امن لکه د نورو ولسوالیو په پرتله ډیر غنیس کارونه شوي خو بیا هم دا پراخه ولسوالی د حصارک په شان داسې سیمې لري چې خلک د ژوند لازمې اسانتیاوې نه لري.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اورېدلای شئ.
مشال ډیټو غوږی سره زمې مخ کې تاسو راپور واوریدو چې د حصار قسمی خلک څه غوښتن لري او سره زو یوې بلې موضوع ته د خبر پښتونخوا په ځنو سیمو کې خزی وای چې د ګیس لو شډینګ لوجې له سختو رزنی مشکلاتو سره مخ دي ځنو خزو د اگست پر 28 مې مشال ډیټو ویل چې د ګیس د نشټوالي یا کم فشار له کبله نشي کولای چې آن سهار وختي سکول ته تلونکو خپل ماشومان ته ناشته جوړ کړي ځنو بیا ویل چې کله ناکله مجبور شي چې له بازار څخه تیار خواړه راوړي چې دا ورته ګران تمامېږي د صوبې د ګیس څنګه چارواکي وای چې د ګیس لو شډینګ مختلفې وجې دي چې پکې یوې د زړو پیپونو او د مرمت کارونه دي خو دوی هڅه کوي چې خلکو ته په سهار او غرمه کې ګیس ورکړي په تفصیل د خالدانیاس په دې راپور کې
د نوخار نسرین د سلور بچو مور ده دا یو کلیواله سیمه کې اوسېږي مشال ریډیو سره خبرو کې دی او وی ټول ورځ کې ګیس نوي صرف ماسخوتن کې ګنټي نه ملا راشي نسرین زیاته کړې دا اکثرې بچي بغیر د ناشتي سکولونو ته لاړ شي
کله اور بارا و کله بس واړو هم داسې ملاړ شي سار کې هکړې تکلیف دي او بلونه را باندې راځي بلونه داخله و غړ غټو او ګیسونه راته نه را پری دي په ثابت اورس کې ني بس داسې تو بجو کې راشي ماسخوتن نو بس بیا په سخته کوي بس بیا هم په وخر سکړي وینو بس بیا ته صدقه هو نشته مقصد خدای ساري نوي ټول اورس کې ني او بس بلونه راځي او داخلو
بلخوا په پیښور کې هم د ګیس لوډ شیډینګ سلسله روانه ده د پیښور ورسیک روډ روبینا خالد وایي د ګیس لوډ شیډینګ لوجې په سلینډر پخلی کوي دا وایي ټولورس کې لږ وخت لپاره ګیس راځي کوم باندې پخلی نشي کولی
دلته د ګیس داسې مسله ده په 12 بجو کې لوغونته کې راشي او دومره راشي چې بس سالن جوړ شوی نه واپس لاړ شي بس ټول په سلینډر باندې کار کوو غونډه مو د کالونی بس همدغه فریاد کوي چې ګیس نشته او بیا په سهار کې راځي نو سهار کې تقریبا 9 بجې راشي نو هغه بس دومره راشي چې لا یو کس لا دو کسانو له پیچا ناشته تیار کړي یا پینی تیار کړي کلګ لیټ شومغه بس بیا واپس تلی
ته مردان سنا خان وای د ګیس د لوډ شیډینګ مخصوص وخت نشتا دا وای کلا اور بلکړي او کلا د بازار نه تیار روټي راواخلي ولی گرانی دومره زیاته ده چې بنیادی ضرورتونه پوره کول هم ورته ګران شوی دی
زمان دا درخواست دی چې زمونږ د ګیس په حواله سره سره وکړي چې دا په ټایم باندې راځي او لکه مونږ ته د سہولت اکڑی سی زکا چی دا پورا لائف چی دنو اگر ڈسٹرب شی سہارے ناشتہ پر ٹائم نشی تیاری دی دا سی گیس روڑی نشو زکا چی اگر گیس ہم سم دیر زیاد گران دی اور روز تر روز چی دنو پا مہنگائے کی چی دنو نور نور لکا زیادتی رازی دیکھوا دا لوڈ شیڈنگ مسئلے اخوا پا کی دا دی گیس مسئلے نو نو وڑو تا پر ٹائم ناشتہ تیاری گی نا ہزبنڈ تا پر ٹائم اوگی خو واڑی نو بیا یا اورو نہ بولل پا پوکی پوکی باندھے اور یا تیار روڑل نو تیار روڑل کم چاہتا پوری شي چاته بولنه شي.
مشال ریډیو چې کله د ګیس لوډ شیډینګ مسله د سوی ګیس چارواکو ته کی خدا نو په جواب کې د پیښور ریجن د پارا د سوی ګیس محکمې ترجمان یاور عباس اوی مختلفو علاقو کې د مختلف وجوهاتو لوجي د ګیس پریشر کم وی خو لوډ شیډینګ نشتا. دی وایي زیاته مسله د زړو پایپونو لوجي ده او د تعمیراتی کار د وجه هم پایپونو ته نقصان رسیږي. د زیاته کړی ده
زمونږ خپل کوشش دا کی ایٹ لیسٹ د کوکنگ ټایم کم دے کنا سحر ناشتے ٹائم دے 6 to 9 جیسے بیا 12 to 2 پورے دوپہر ٹائم کے یا جیسے ڈنر ٹائم لپارا 6 to 9 کہ دے کے فل پریشر سارا خلق لگ گیس ملاوشی مونگا بعض سیکوینسز کی شپے آ گیس ڈفرنٹ زونو کے بندو کہ اگر پائپ دوبارہ پیک شی کل گیس پائپ پیک شی نو بیا کل مونگا واپس سٹارٹ ہو نو فل پریشر سارا گیس
د خیبر پختونخوا اولس ته حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ دی کم کړي شي. د یادونې وړ ده حکومت روان کال د ګیس او بجلی قیمتونو کې زیاتوالی هم راوسته دي. ولې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ دوام لري د کومې ځت چې اولس سو واری احتجاجونه هم کړي دي. خالده نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
مشال رادیو ته وګستی تاسو ته خلک نیاز را پور وړاندې کوو د ګیس لوډ شیډنګ په اړه باندې په خبر پختونخوا کې اوس راځو یو بلی موضوع ته د خبر پختونخوا د ځوان کل لپاره وزارت او خیرخی ګړی او بلیاتی دارو په مالی مرسته جوړ شوی د ځوانو رهبرانو علامتی پارلمان په زمشو ضلعو کې خپل فعالیتونه تر هغه وروسته پیل کړي چې د یادو ضلعو د ځوانانو پیغلو روزنه او انتخابات د اګست پر 25 وشول. د دې ادارې له لارې ځوان کول کولی شي چې په ولس کې د اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه پوهاوی راولي او د هغوی حل لارې پیدا کړي. په تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د ځوانو مشرانو د پارلمان مشر نوید احمد وایي چې د زمشو ضلعو په سوونو ظلمو او پیغلو په خپلو سیمو کې د یادې ادارې د سوري لاندې فعالیتونه پیل کړي دي. د اګست پر 20 مشال لیډیو سره په خبرو کې نوید احمد زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا د ویلفیئر او بلدیاتي ادارې په مالی مرسته به دا ظلمي او پیغلې په زمشو ضلعو کې په لومړي ځل وتوانېږي چې په تعلیمي او روزنیز نوښتونو د ونو بوټو کېنولو او مختلف سیمینارونو کې برخه واخلي.
15 مخکې په باجوړ کې زمونږ سیمینار شوی دی. یو په فاربنو کې په لیډرشپ ډیولپمنټ باندې سیمینار شوی دی. ڈسٹرکٹ خیبر کې ماشاء اللہ زموږ زبردست ایکٹیویٹیز روان دي. پلانٹیشن ڈرائیو هم وکړه، یو سیمینار یې هلته وکړه. هلته متعلقه چې کوم کمانډنٹ صاحب یا ڈی سی وی یا وغیرہ هغوی هم ورله راغلي وو د حوصله افزایۍ لپاره. ځوانان چې کوم دي نو په هر ډسٹرکټ کې الحمدلله ټولې کوي. هغوی چې کوم نارتھ وزیرستان والا گروپ مې هم سهار کته هغه ډسٹرکٹ لیډر په کې میٹنگ میسج وکړه چیرې میٹنگ کال کو ذرا روان ایکٹیویٹی دا پاره.
نوید احمد وو ویل چې دا محل د زمشو ضلعو لپاره د علامتی پارلیمانی مشرانو له 300 نه زیات فعال غړو څخه جوړ شوی چې د زرغون چاپیریال د اهمیت د روښانه کولو لپاره د ونو د کینولو کمپاین هم پیل کړی دی. دوی به د مشرتابه روزنیز کیمپونو او مطالعاتو لپاره سفرونه چمتو کوي چې ځوانان د مشرتابه په مهارتونو او تجربو سنبال کړي. دا چې د زمشو ضلعو ځوانان د دې پلیټ فارم د سوري لاندې د روزنو نه پس په سړو فعالیتونو کې بوخت دي. پاړې د خیبر قبایلی د لینا نوې غړې سید اشفاق بنورې وای چې په زمشو ضلعو کې دا مهال دوی په یو شمیر برخو کې د ټولنې د پرمختګ او سوکالۍ لپاره کار کوي.
د درڅو پورې اویرنس نوی په یو علاقه کې په یو معاشره کې نو هغه خلک منفي سرګرمیو طرف ته ځي. نو که زموږ یوت دا وښول چې یو ملک تر هغه ترقی کوي چې یوت په کې انګیجمنټ وي، یوت په کې کنټریبیوشن وي. موږ ټول نه زیات کار په اومن امپاورمنت باندې کړی چې زمشد ازلاو کې چې کوم خواتین اغوی حقوق باندې ډیره توجه نشته دی.
د راپورونو لمخه په زمشو ضلعو کې خزی د جبري ودونو تعلیم ته د نه لاسرسي له میراث نه د محرومیت ولور سورا او یو شمیر نورو ټولنیزو ستونزو سره د رواج او دستور په نامه مخ دي. د ځوانانو د دې پارلیمان یوې خزینه غړي اوروچا د اګست پر 20 مشال لیډیو ته وویل چې په دې غړیتوب سره به دوی جوګه شي چې په عمومي توګه د ټولې صوبې او په خاصه توګه د زمشو ضلعو پنجونو کې په یو شمیر مسلو پوهاوی خپور کړي.
زمونږ معاشره داسې ده چې دلته کې سړی چې دي نو هغه موږ سپورټ کوي. دا سپورټ خو ښه خبره ده،
خو کچری اغه مونږ بیا هم نه سپورټ کوي نو خزه اټلی زونه کولی شي چې اغه خپل غ مسلې یا چې صدغه دي ناغه په دې پلیټ فارم باندې راوي دي دا اغه طرفونه نه اغه علاقو نه چې کومه پسمند دي شاته دي رستو دي نو دا اغه زنه کوي یو خزه هم په دې پلیټ فارم تر شوي هغه مسلې چې دي کې په دې پلیټ فارم باندې نو ان شاء الله چې دې کې باغی ته ډېر ښه ریسپانس ملایي جدایي مسلې سره کول نه پاره به مخکې مونږ دغه کولی شو حکومت ته
ینګ لیډر پارلیمنت د یو علامتي پارلیمان په توګه کار کوي چې پکې علامتي اعلی وزیر گورنر د کابینې غړي سلاکاران او پارلیماني مشران ټاکل کیږي هر دوره یو کال دوام کوي او په هر ضلع کې د تنظیم شوو سازمانونو سره د ضلع په کچا د فعالیتونو همغږي کوي د دې پلیټ فارم له لارې ځوان ګډون کوونکي د رسنیو او عامه چارو د تنظیم روزنه ترلاسه کوي او همدارنګه د پارلیماني طرزالعملونو په اړه ژوره پوهه لاسته راوړي د ینګ لیډر پارلیمنت فعالیتونو له دوی سره د مشرتابه مهارتونو د عامه خبرو کولو وړتیاو او په پارلماني غونډو کې د لومړي لاس تجربې په وده کې مرسته کړې
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده بحثونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
لدمه مخکې تاسو د مجید بابر راپور واورید چې په خبر پښتونخوا کې ځوانانو پارلمان جوړ کړل شوی دی او هغه به څه هلې ځلې کوي اوس راځو بل موضوع ته د مومند له یک غون څخه تر غلنې پورې پر سړک کار پیل شوی چې لوځي خلک ډیر خوشاله دي دوی وایي چې د څلورو کلونو رئیس له ډیرو کړاوونو سره مخامخ ول او د سړک جوړېدو سره به یې ورځنی ستونزې کم شي دا چې د سړک لوځي یعنی د سړک د خرابېدو لوځي خلک څه ستونزې لري تفصیل یې د شانواس رضی په راپور کې
د یو نیم کال د ځنډ وروسته د مومندو په لوی سړک د ودانی کار بیا شروع شوی دغه سړک چې د یک غونډه ترغلنی په سختو غرونو کې جوړیږي د 16 کیلومتر او زیات دی دغه سړک په تیر منتخب حکومت کې جوړیدو خو چې هغه حکومت ختم شو ورستو په کارونه بند شویو دغه سړک د وځي د محمود او د باجوړ ولسته په تګ راتک کې وړي د سنگ مرمرو کاروباریانو ته په روزګار کې ډیر مشکلات وو خان افغان دبر محمد وسیدون کې دی هغه مشال ریډیو ته وای دوی د ډیر ضروری کارون د پاره په خبرو او یا نور سیمو ته خوځي او د خراب سړک د وجه د ډیر مشکل سره مخ دي
نو دا در کراپی روډ هتا ستا پاته ده چې دای و غټه ستونزه و دی خلکو ته نو ځینی استادان یا استادانی بعد امدې کاباله په چټای وی اکثر په افتا کې به درې ورځې څلور ورځې ډیپټی کولا او د دې روډ د واجب اغورات للم نه زه خپل ځانی دې روډ باندې چې کم چارې به پیل شوې دي دې ته زه انتهایی ډیر زیات خوشاله يم او زما تر څنګ ډیر زیات ملګری زده کوونکي هغه هم خوشاله دي
د محمد دودا سرک د ډنډ او د کړپی په ځایونو کې دا سي زیات خراب دي چې زیاتره وختونه په کې ګاډي هم خراب شوی وي د محمد د غرونو نه کانی وډون کې د ټرکونو د اتحادیه مشر سیول خان مومن مشادرډو ته وویل دغه تبا دوه نیم زره لارې چلی دي د ټولو لاریو به خمو زوري کېدل او نه یوازې د محمد خلکو بلکې د پیښور خیبر چارسدی او د نورو ضلعو نه به هم غټې لارې دغه تواتلې خو دې زیاتوي چې اوس هغه شمیره 830 ټټه شوې ده
دومره تاوانونه مو شول چې ډیرو خلکو د ترانسپورټ نه ربط شو ګاډي ته په کابل خاص کړل چې په کښتونو ورته ځان نه دې بیغه ما کړل ځکه چې غره ته لاړ او راشه او سړی ته د 500 لک روپو ګاډي نه یو دوه سړی نه کنه ما خام له تروړه وړ نه ګټي نو مطلب دا دی چې هغه کار خو سړی ته نشي ټینګېدلی که ډېر کوي میاشت 200 ټینګي زبنګه د مومندو د ماربلو ګاډي چې کوم دي دا ملاګورو ته پیربالا ته مخکې شاکس دا یا تاباد شاکس نه دی مردان شټ ته مطلب داره چې د سي جانګيري ته منګه د ترنوله پورې مطلب داره چې د ماربلو کار په دې موجوده وخت کې دا ولنه شروع دي کنه دغه د ګاډي دي کارخانو والے تم څه نه مشکلات د غرونو والے ته ډیر جوړ شوی دي
د سیول خان په خبره د شاوخوا یو نیم زر ګاډو مالکانو دغه ته د ګاډو ورتک ختم کړي چې د هر یو ګاډي سره درې تنن پر روزګارو هغه هم یا خو به روزګار شي دي یا بیا نور سیمو ته ګاډي چلوي هر کله که دغه سرک جوړ شو دغه ته اوسیدونکي او کاروباریان پته څومره استفاده وکي
د ساپو اوسیدونکو او سیاسي کارکونکو نور اسلام صافی چې هم دغه سرک ته جوړونه لپاره څو میاشتې پرلت کړو د مشهد رډیو هم دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
د پیښور سره تقریبا د یو غنټې په مسافت سره فراتی خو د دې روډ د خرابې په وجه موږ تقریبا درې غنټې په تګ راتګ کې لګي چونکه مومن یو ماربل سټی ده د مادنیاتو نه ډکه ده کاروباري مواقع به زیاتې شي زموږ کاروباري چې کوم زراعت دي د هغوی خرچې به کمې شي د هغوی مالونه چې دی هغه په اسانتیاو سره دلته خارون ته وړل راوړل شي دغه رنګې سیلګر به زیات شي دغه رنګې چې کوم د بار نه انویسټرز دي هغه به زیات شي او زموږ کاروباري مواقع چې دي هغه به وسیع شي.
د محمد نه یوازې د سنگ مرمرو کاڼي بلکې دغلته د ودانیو د پاره هم د غرونو نه کاڼي وستلی شي د خوړونو نه شګه چې د ودانیو د پاره کاریږي هم د سیمې او یا بیا د سیمې نه بهرو علاقو ته وړلی شي چې د هغې شمېر هم د سیول خان په خبره ډېره زیاته ده. په دغه سړک باندې څلور ورځې وړاندې د ودانۍ کارونه بیا شروع شوي نو د دغه سړک دپاره څومره پانګې منظورې شوي او آیا دغه سړک به ټول په یو مخ جوړ شي او که نه ټوټه ټوټه به جوړیږي؟ مشهد رډیو هم دا پوښتنه د محمدونه د قومي اسمبلی د غړي ساجد او محمد نه وکړه.
یکون ټوکلنی چې کوم روډ دی نو دې ته 10 کروڑ روپۍ ریلیز شولې خو باقی داسې ده چې ټیکادار سره پرون موږ میټینګ شوی هغه ویل چې یاره کوم د ډن سره او ځینې ځایونو کې داسې چې یو ټریک شوی دی نو هغې ته چې اصل کې په سایډ کې ورسره بل ټریک نه وي نو هغه دا کوم درانه ګاډي چې په هغې باندې راځي د ماربلو نو هغه روډ بې تختي نو هغه به ورسره مسره موږ کوو او کومو ځایونو کې چې کوم بوړونو کې کوم ځایونو کې مشکلات دي هغه به ورسره ختمو. موږ کوشش کوو چې یاره زر تر زره نور ریلیز هم تاسو ته وکړو او کار زر نظر کمپلیټ شي.
په محمد کې نه یوازې دغه سرک بلکې د امبار د کیمور ګومبتی او د پنډیالې د ویزو د غرنو او کلو ته وتلي سرکونه هم ډیر زیات خراب دي. ساجد محمد وویل چې دغلته هم د سرکونو د ودانۍ کارونه روان دي او هغه به هم په لنډو وختونو کې بیا ودان شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرسا، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
مشال رادیو ته غوږستی اوریدونکو، اوس راځو یو بلې موضوع ته. په پیښور کې مفکوره څېړنیز او پرمختیایي مرکز پریکړه کړې چې د سپتمبر په نیمایي کې به په پیښور کې د تھیټر د زده کړو یو سکول جوړوي. په دې روزنیزې لړۍ کې به ځوانان او جونه له تھیټر سره تړلي هنرونه او د مارکیټینګ اصول زده کوي. مفکورې له دې وړاندې هم له ادب، کلتور او ټولنې سره پر تړلو موضوعاتو غونډې جوړې کړې دي. په دې اړه شاهین بنیری د مفکورې مرکز له مشر حیات روغانی سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې سکول د جوړولو هدف یې څه دی. نو نوموړی په ځواب کې وایي،
مفکوره چې کوم دی په دې باندې باور لري چې د خپلو هنرونو تر لارې د ترهګرۍ مخنیوی هم کېدای شي او چې کومې زموږ ټولنیزې بدې دي هغه هم ساحو کېدای شي. په دې دغه کې زموږ څه خدا سي دي چې د دې زموږ د پښتو فلم دی کوم ډرامه ده هغه د یو خاص سرکاري رنګونو لاندې هم وي دی فنڈنگ سے کم شرائط بھی داغے دیا تو ہوں اکثر خلق اگر بنیادی مسئلوں کا اپروچ نہیں کھولے
جمع
مختلف جمع دریو رضی سلور رضی یودا سے پوچھ لے معشمان پائے کی آئیڈینٹیفائی کی زوانہ نوپیغ لے چھے زمان کا سپنگ دیتی بیا دے داغی سپنگ کو سرا متعلقہ اروان دا کسی رہا اور دا کسونا تیٹر اولی کی نو اگوی تا دا تیٹر دا لکلو تکنیک چھے کم دے کم ہنر چھے دے جاگا اردو خود لیشی او بیا داغه د هدایت او داغه د پیشکش د اداکاری او داغه د مارکیټینګ لپاره ورته خو درې شي او دا به دریو دي مسلسل وي پینځه پینځه ګنټي کلاسونه وي د دې سنت ورته کیږي او موږ د ډرامې د لیکلو او د ډرامې د هدایت او د ډرامې د اداکاری تیرو نوموړو خلکو ته وینا کړې ده، درخواست مو ورته کړې ده او هغوی ښه کړي دي. او دوه کسان دي داسې دغه کړي دي چې هغوی د مارکیټینګ سره اړوند دي او هغوی په دې باندې پوهېږي
صحیح ده. دې رد لگ دام وای روغانی صاحب چې په دې تھیټر دې سکول کې دې زده کړو په دې بهیر کې سوک سوک برخه اخستی شي او دا برخه غستو طریقه کار سره ده.
په موږ یو کو واتس اپ په سره کړی ده، موږ په دې روانو درس نور ورځو کې موږ دې لپاره یو فارم جوړو. دې زموږ دغه د دې کوم دا ده زیات به کې ځوان پیغله شي، نور هرو مرحوم کتلی شي، د هر جنس خلک راتلی شي، هر څوک راتلی شي. ګوګل فارم به دې لپاره
دا از د کون کې دل ترازی دا ځوانان دا جنکه او دی دا زده کړی کوي، نو دی بل د سیز د کوي دا بیا دی په ژوند کې عملی ژوند کې څنګه په کار راتلی شي.
دا سی ټیکنیک غزوانان د کی چې هغه پر رسیدو د وخت کې مختص پر د هاوس کې شي، ایڈورټایزمنت ایجنسیانو ته شي، هغه دی کنټینټ رائټینګ طرف ته شي، هغه دی سینما او د کیف طرف ته شي، او خپل یوټیوب چینل سره لارې کوم دی، نو خپل باضابطه یو اداره جوړولی شي، د پروډکشن هاوس جوړولی شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.